په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. مخامنۍ خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به ټولو نجونو ښوونځي پرانستل شي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت سلاحکار او د افغانستان د پخواني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی نن په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. حقانی ویلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او دا د ټولو دیني عالمانو او د افغانانو هم غوښتنه وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیکو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیاندي او دوه کسان لا درک دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې دغه راز ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې دي او ښایي د اوښتو زیانونو اندازه له دې هم لوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې تېره شپه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمیر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کرنی راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان د نړۍ د 350 ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوستل شوی دی. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوما او چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړل. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ ورخت تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 13، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19، او جلال آباد اسمان برګ ورخت د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 20.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به د دغو موضوعاتو په باب واوري. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي.
افتایي په معلوماتو موږ اخیستي دي 13 تر 40 پورې شهیدان لرو او 10 زخمیان لرو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغه سیمه ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ له امله نشوي تللی.
څنګه غزې تلاړو لچیل تا خو به هیڅ څوک نشو د بندر موګه او د اختر د شپوره زنه مخوند واخیستا.
هغه جون چې منځنی خونځي او لیسی تر اوسه پر مختړلې وای دی دوی لپاره به اختر هلوي چې بیر تخپل زده کړې پیل کړي.
اختر یې داس خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي خو زموږ د خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنويش فکر دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو خبر ورکوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دغو لسو ولایتونو کې د وروستیو معلوماتو له مخې نږدې 40 کسان مړه شوي، 13 ټپیان دي او 2 تنه لا درک دي. دغه راز وروستیو سیلابونو په ځپل شوو سیمو کې خلکو ته نور مالي زیانونه هم اړولي دي. نور په دې رپورټ کې
غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د درېو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم سنوی ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستې دي اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مبخود ورکسوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي. زراعتي ځمکه تخریب سوی ده. همداسې سل کوره تخریب سوی دي. هغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځای سویو له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو له راوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې عامر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د ورښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي مترو پورې اټکل سوي ده.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه مو په خپل فیسبوک پاڼه کې له تاسو پوښتنه کړې وه چې آیا په سیمه کې مو باران اورېدلی یا سیلابونه راوتلي دي. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو په دې اړه لیکنې کړې دي. له پکتیا ولایت څخه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي الحمدلله ډېر ښایسته باران وشو، ټوله فضا ورسره تازه ښکاري، هیچا ته زیان نه دی اړولی، بلکې ډېره فایده یې رسولې ده. عزت خان لیکلی څومره درته وژاړم وطنه ژړېدلې. محمد نبی محمدی لیکلی میدان خار کې سیلابونه نشته خو ګلې زیان رسولی دی. له خوسته هم نجیب الله تورابی لیکلی باران هوا تیزه، باران وشو هوا تیزه و خو سیلابونه ندی راوتلی. کور موادان چې ازادي رادیو دا پوښتنه مو هم ځواب کړی ده. د طالبانو یو چارواکی ویلی چې په نږدې راتلونکو کې به په ټولو نجونو ښوونځي په افغانستان کې پرانیستل شي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت سلاحکار او د افغانستان د پخواني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی کړی او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانانو ګډه غوښتنه ده او په نږدې راتلونکو کې به په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. انس حقانی چې په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته خبرې کولې، دغه راز وویل په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمان راپورته شول او د اسلامي او افغاني کلتور په رڼا کې د نجونو د زده کړو غوښتنه وکړه.
رسوب باید دا فکر ونه کړي چې یو مشروع کار د اسلامي نظام له طرفه هغه بندېږي یا د ولس خویندې لوڼه چې د ولس په درد خوري، د ولس د دردونو د دوا دپاره، د درمل دپاره هڅې کوي، د هغوی دپاره تربیه حاصلوي، هغه به له دې برخې محروم کېږي. دا تشویش باید څوک ونه کړي. او په نږدې ورځو کې د علماو لخوا به انشاءالله د خپل میکانیزم سره سره سومره زم معلومات لرم یو خزر به تاسو ولرای ټول د بار له خوخی سبب وګرځي او عملاً به هغه دا کار سره پیل شي.
د ښاغلي حقانی په خبره مخکې هم د پوهنې وزارت لخوا د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خبره نه وه شوې، خو بلکې تر امرسانی پورې د ځنډېدو یادونه شوې وه. د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، له بلخ ولایت پرته په ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړی شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن د غرض اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو ګواښل به او پر دوی برید به لا ځان سانسوري ته لار هواره کړي او هغه به د دې سبب شي چې ډیر مسلکي خبریالان خپل کارونه پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبريالانی او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېخني سره وایي ډېری خبريالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبريالانو د ځان سانسوري لامل شوی، تر خوې ډېرو خبريالانو خپل وطن پرېخه او ځنیو لدې مسلک سره خدای پاماني کړي ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نه یو رسنی هم نه ده بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل خبرنې تمیل له لاس ورک خپل له مشکل سره مخ شو، ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې وغوله هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لته کې درول او خلک استل، نو دې سره رسنی به مدیریت او به ادارې شې تبان غو هم متاثر شوی او ځینو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 30 نمرې شاته لوېدلې. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قولري کې په 2021 کال کې 293 خبريالان بندیانو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته هغه ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلی واکمن شوي، ډېری خبريالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبريالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د پلازمې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د کوچني اختر ورځې له برېښنا پرته په تیارې کې تیر کړي او له همدا ستونزه پر ځای ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا ستنو د نړولو او تخریبولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. له اختر یوه ورځ مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوه ستنې د نامعلومو کسانو لخوا ونړول شوې چې د کابل په ګډون د 11 ولایتونو په اوسیدونکو برېښنا پرې کړه.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای کوچنی اختر یې لبرېخنا پرته په تیاره کې تیر کړو. دوی وای په سالنګ کې د وارداتي برېخنا د دوه وستنو د نړولو لامل د برېخنا نه موجودیت لګڼو ستونزو سره مخ کړي. دغه کابل خاریان د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. د پلازمینې دوه اوسیدونکو شفیق او نازګل ازادي راډیو ته وویل
هیڅ روزیت مو سن پارک نه درم او ټلیفونای مو به چارج است دیگه
د اختر په درې ورځو کې مو برېښنا نه درلوده ان زموږ ټلیفونونه به چارج دي د شپې لوري برېښنا هیڅ ناراضي له همدې امله په کورونو کې ان د استعمال وبنه لرو ځکه هر څه په برېښنا چلیږي
سنوم خاموش است
د موږ غوښتنه له حکومت دا ده چې د برېښنا ستنو د لزولو مخه دې ونیسي کله چې د برېښنا یوه ستنه تخریبیږي دا چې هر څوک دا کار کوي ډېر زیات خلک بې برخه کیږي بله ستونزه دا راپیدا کوي چې د یوې ستنې د بېرته جوړولو باندې ډېر زیات مالي لګښت هم راځي
د پلازمینې کابل په ګډون د لسو نورو ولایتونو د برېښنا جریان هغه مهال پرې شو چې لاختر وړاندې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا دوستنې د بمونو په وسیله ونړول شوې هڅه مو وکړه چې د دغستنو د رغولو په کارونو کې د پرمختګ په اړه له برېښنا شرکت معلومات واخلو خو مسؤلین وایي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دغه شرکت ویاند وړاندې ویلي وو چې د برېښنا دغه نړول شوې ستنې به په دوه اونیو کې جوړې شي په ورته وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د برېښنا د ستنو په ګډون د ټولو عامه شتمنیو د تخریب مخه ونیسي د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر موجیر او شریر کړی کوشش کوي چې د دې ولس د رپا او د رڼا مخه ونیسي کله د برق پایو او کلم په جماعتونو چاودنې کوي نو د دې د سر په دې خلاص وي چې دا کار د هر هدف لپاره کوي هغه هدف ته به هیڅ کله ونه رسیږي د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیسي
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې لا معلومه هم نه ده چې د پلازمینې په ګډون د لسو نورو ولایتونو برېښنا کله جوړیږي د تیر حکومت پر مهال هم د برېښنا د وارداتي ستنو امنیت جدي موضوع بلل کېده او وخت نا وخت به نامعلومو وسلوالو د شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا ستنې د بمونو په وسیله نړولې خو تیر حکومت تر اخره د دغه ډول پیښو د مخنیوي په برخه کې ناتوانه و
کله کابل خار اوسیدونکو اختر په تیاره کې تیر کړی د کونړ یو شمېر اوسیدونکو بیا وایي په دې اختر کې هغه سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ له امله نشوي ورتلی
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او ښارونو کې وو چې هغه هم له ویرې ډکو خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی شي په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلوده ذبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشي کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي هلته تلیو د ډیورن پر ذکر خلا ډیر خپل او د سیل د پار زیاده او په دغه تیرو 15 کلونو کې د غسیم نچوي د نه امن وي دغه څوک نشوتلې په ډیر زیات تعداد کې سیلانان راتل لنور ولایتونه ال قندار نه له هلمن او د کونړ خلکونو به بيخي ډیر تلیو هلته عسكر موجود وو او په هر ځای کې په هر پوسټ کې د خلکو امنیت نیولې او خلکو سره برخودم ډیر زیات خو
په دغه اختر کې مونږ غزې تلاړو لچیلتا خواب هیڅ څوک نشوتل ملګر سره یو ځای بندر موګه او د اختر د شپو ورځو مخوند واخیسته هیواد کې د خدای پاک تل پاتې یمن او سول راولي چې موږ هم د شانتي نور خل خل زینو تلار شو
په کونړ کې امنیتی چارواکي هم خلکو ته د امنیت داډ ورکوي د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
د اختر په ورځو کې عام ولشت مختلفو ولایتو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه خپل سینونه کوي او نور کڅوک پاته وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی سي اته جته پښپا پورز باندې مزل کولای سي الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدين د تاسو په خدمت کې دي شپه ورځ غزمه او پیری منظم دي
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیات سیمي نام نوي نو ځکه لګنو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتیو اوس چې نسبی امنیت شوه نو د کونړ وسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خلکو درو لیدلو ته رامات شوی دی
د اختر په مناسبت په راپورونو کې به وړاندې واوري هغه جنې چې منځنی خونځیا او لیسې تر اوسه پر مختړلې وایي دوی لپاره به اختر هلوي چې بیر تخپل از دکړې پیل کړي د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري روسیه وایي د جاپان صدر اعظم فومو کې سیدا او د دې هیواد پر شپېته تنه نورو بندیز لګولې چې په دغو کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي موسکو دا اقدام د هغو بندیزونو په ځواب کې کړی چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سببه برید په خاطر پر دې هیواد لګولې دي په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل د جاپان پر صدر اعظم او شپېته تنه نورو لګیدلې بندیزونه دایمي دي په هغو کسانو کې چې روسیې ته پر تګ بندیز لګیدلی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د جاپان مالیه وزیر او دفاع وزیران هم شامل دي بلورته اروپای ټولنې هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې د روسي د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کېږي. د پلان لمخې اروپای ټولنه غواړي چې د روان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همدارس د روسي پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. په همدې سره زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او د خبرونه په پاتې لاسو د کوکیز مال همکار اجمل انصر پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنه. اجمل اندیمه او د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللي، خو سږ اختر وتوانېدل چې په لرې پرتو ولایتونو کې په خپلو کلو باندو کې له خپلو خپلوانو سره اختر ولمانځي. دوی وایي په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنیو له وجې له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو، چې له امله یې بېلابېلې خوښۍ هم نیمګړې وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړی په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نشوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږ کال اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دینه مخکې د لارې امنیت ډېر ښه نه وو او زه نسم ته کولی چې حالت لاړتم غورته، خو اوس او اته میاشتې کېږي چې د خدای فضل ده چې امنیت ښه شوی ده او زه څو وارې کېږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټول هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لوی لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولای شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم، ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږ کال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دارو ته ځلې نو ما و د آزادۍ راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. په افغانستان کې هغه نجونې چې منځنی ښوونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلې وای، د دوی لپاره به اختر حلوي چې بیرته یې پر مخ ښوونځي پرانستل شي. دا تیر کال د اسلامي اشتراې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، ل بلخ پرته په نور ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې ل زده کړو منه شوې دي. نور به په دې ریپورت کې واورو.
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځي د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډیر خوښۍ ونه سلمانځلای.
اختر یو داس خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت په کړې. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیا موږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی لشپګم ټولګي پورته هم د انجنونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزې نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته پته مدي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي رادیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لومنه تر دوه لسم ټولګي پورې د انجنونو د مکاتب موضوع تر دغه اختر لا په جریان کې و، څو سره مشورې روانې وي. چون اوس خدای د اختر رخصتیانې دي، غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه وي ورباندې سوی، نو داسې دقیق وخت په باره کې څه نسو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نهه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او انجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د انجنونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرحې لپاره بعد مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د انجنونو زده کوونکو خوانځي ځنډول سوي وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ برګونونه، اندېښنې، نیوکه او ان اعتراضونه راپارولې دي، ان تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غاک سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم نظر ته خیم از د خوست اوسیدونکو یو پرمباخ کیم کې نور خو والا وضعیت ښه ده، د مرستې نړۍ لګیا ده، غریبان کې پاتې کیږي او بعد خلکو ته یې ورکوي، او دغه د شمال پوسته د پرمباخ پورې تعلق ده، دغه والا داسې ناوړه چلند یې شروع کړی دی، ککه کومندان ده، بیګا د شپې بس ډیر کسان هلکان تللي وو پارک ته تلل، بیا په کنداغو کنداغو په ویلو ویلو په ویزاتو یې ډېرې ویزاته کړي وو. انا دا د لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي چې داسې قومندانان باید په پوستو کې ونه وسول سي چې عوامو سره زیاتی کېږي، ظلم کېږي. انا دا غږ یې پ کړی وو چې یار زموږ سې دا ویل کوو چې دغه خلک ویو دا موږ ته ډېر خوند راکوي، نو دا خوندونه خو که اخیستل اتې، خو بیا هر شی سره خراب دي، بیا به دا حکومت مشکل داسې جوړ شي، دې سره خو د عوامو زړونه تورېږي، عوامو زړونه ترجیږي. نو دا ځل وړ پړو چارواکو ته دغه شکایت لرمه چې داسې قومندانان لکه او دا یوه نه ده، داسې درې څلور حدیثې تېرې سولې ټغرې ویلي وو، نن دا بیګا وړکې ویلي دي، داسې نورځي ویلي وو، ډېر خلک یې داسې بې عزته کړي دي. نو اوس خو په کار داسې دغه لوړ پوړي چارواکي پې خبر شي، یا یې لرې کړي یا سزا ورته ورکړي.
ګوره دغه مرستې چې افغانستان ته راځي، د څو ټنه څو د مرستې وسولې، دغه د دولت ټول سمنصبین چې د اولې ورځې تحولات راغلي دي، ټولو پر کورونا چې یوه د دولت سمنصب یا د دولت عسکرو کورنۍ ته چا شي نه دی ورکړي، او د وی خو خو دا بیکاری ده، د بلی خو هیڅ نه کارسته نه کاروبارسته، ولکه چې موږ سوکو.
دا محمد د کندهار ولایت سم زنګ والدی پرور از موږ سره یو څه کومک وکي، زموږ حالات به ښه خراب دي، ولکه د خپل د کور د بچانو خرج برابر وای سو، نو زموږ دغه هله د ارزومو ده چې زموږ سره مرسته وکړي.
خبرې کومه لوګر نه ملایم چې کومه خبره کوي چې مونږه امن راوستلې ده، یا مطلب جنگ هم ختم کړي، جنگ خپل دوی شروع کړي ده، او دغه جنگ دی دوی وو دوی شروع کړي وو، دغه چې دوی وس ختم کړي ده، لکه نظام په باغی کې ختم شوی ده، خپل جنگ دی دوی دا. بل خبره کوي چې فساد او غلا نه وکي، له تیر نظام نه په ملایانو کې هم فساد زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول پرشپت او په پیسو من روان خلک دی پوسه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زما لخوا هم دومره. په نورو خبرونو کې به زما همکاران درسره وي.